تي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه
دولس پجیش پیدا سدی رڈو د دې سات خبرونه کې زحمت شي بر ساسو قربایم السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې مشر سمنتا پاور وای په افغانستان کې د مهال 10 میلیونه او 6 لکه ښځې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. هغې د دې کار علت د طالبانو له لوري په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز یاد کړی دی. د یو ایس ایډ دغې مشرې د دې پرېکړې چې هغې خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. وړاندې د دې تفصیل په یوه راپور کې اورېدلی شئ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وضعیت دردونکی وباله. ښاغلی کرزی پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغان بندیانو سره د پاکستان د حکومت چلند ناوړه او د ارزښتونو خلاف عمل دی. هغه یو وار بیا د پاکستان له حکومت وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د بشري حقونو له نړیوالو موازینو او اصولو سره سم چلند وکړي. د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې د بندي شویو افغان کډوالو وضعیت ناوړه بلل شوی دی. ویل شوی د دوی شمیر شاوخوا 400 ته رسیږي چې 300 پکې ماشومان دي او د غیر قانوني استوګنې په تور نیول شوي دي. د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړي صندوق د چک جمهوریت د مالی مرستې مننه وکړه چې له دې صندوق سره یې کړې ده. دغه ځانګړي صندوق پرون په خپل ټویټر کې د دې مالی مرستې اندازه نه ده ښوولې، خو ویلي دي چې له دې به په افغانستان کې د ملګرو ملتو او همکارو ادارو په همکارۍ افغان وګړو ته د اساسي بشري اړتیاو پوره کولو لپاره اقدام وشي. په ځانګړي ډول د ژمي په دې شپو ورځو کې د افغانستان لپاره د مرستې صندوق له بیلابیلو سازمانونو جوړ یو میکانیزم او د مرستې یو صندوق دی چې په افغانستان کې د خلکو د لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره د ملګرو ملتو د پروګرامونو د ملاتړ په هدف ایجاد شوی دی. په داسې حال کې چې د ژمي سړې شپې ورځې دي، په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو افغانانو شمیر هم زیات شوی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې د خلوی محکمې د ایران یو داستان لیکونکی او انځورګر په مرګ محکوم کړی دی. جنو سرچینو د ازادي راډیو ایرانی څانګې فردا ته ویلي مهدي بهرام په ایران کې په ملي سطح د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل 14 تلویزیون شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 12 نیول شوی و. پر بهرام د لګیدلو تورونو په باب معلومات نه دی ورکړل شوی. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تیره پنجشنبه ویلي چې بهرام ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ولري. او د جنوبي افریقا په یوه ختیځ ښار کې د تیلو ټانکر د چاودنې په پیښه کې د مړو شمیر 4 ته ورسید. دغه ټانکر چې اوبلن ګاز یې لېږدول تیره شنبه تر یو پله لاندې راګیر پاتې شو چې د ګازو د لیکېدو له کبله چاودنه وشوه او هغه وختې 10 کسان ووژل. د جنوبي افریقا روغتیا وزارت پرون جمعه وویل چې په راوروستو ورځو کې 24 کسانو د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې چې ورسره د مړیو ټول ټال شمیر 4 ته رسېدلی. په قربانیانو کې هغه کسان هم شامل دي چې د دې ټانکر د نندارې لپاره د پله په شاوخوا کې راټول شوي وو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ په مؤسسو کې د طالبانو له لوري د ښځو د کار بندیز له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره خطرناک بللی. په دې اړه مو د پانتون د استاد محمود تقوا نظر هم اخیستی.
دا مرستو بې وزله کورنۍ ته ورکولې او بې وزله کورنۍ همغه وی چې د خپل کور سرپرستی له لاسه ورکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تاسو غاڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. او دا به هم واوري چې په روزګان کې زوم ته د سوغات نه ورکولو پر سر دښمنۍ پیدا کیږي.
دا شته خو هیڅ ګناه نه ده. د ټول کورنۍ سم دا غوښتنه ده چې تاسو دوستي وپالئ. موټرسایکل او موټر دا مهمه نه ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ مشر سمنتا پاور وای په ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار له بندیز وروسته په افغانستان کې 10 میلیونه او 6 لکه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. سمنتا پاور د دې پرېکړې چې هغې خطرناکه بللې د فسخه کېدو غوښتنه کړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همشغی ادارې یا اوچا په یو ټویټ کې لیکلي چې په کوم ډول چې ښځینه مرسته رسوونکي اړمنو کورنیو ته مرستې رسوي، نارینه همکاران دا کار نشي کولی. تفصیل په دې راپور کې.
په ملي او نړیوالو نه دولتي موسسو کې د ښځینه کارکونکو د کار د بندیز په اړه د طالبانو په پریکړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې مشره سمنټا پاور وایي د طالبانو له دې پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې بشري حیاتي مرستې نشي ترلاسه کولای. میرمن سمنټا په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي، دا تر ټولو ستر بشري ناورین دی چې د افغانستان له سختو ننګونو سره د مبارزې په برخه کې د نیمایي وګړو ونډه له منځه یوړل شي. نوموړي د طالبانو دا پریکړه غندلې، خطرناکې بللې او د فسخه کېدو غوښتنه یې کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل ټویټر لیکلی دي، په کوم ډول چې ښځینه مرسته رسوونکي اړمنو کورنیو ته مرستې رسوي، نارینه همکاران یې دا کار نشي کولای. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق یا یونیسف ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د یونیسف لخوا د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځینه کارکونکو رول مهم دی. دغه ادارې په خپل ټویټر لیکلی دي، دوی یعنی میرمنې د خلکو ژوند ژغوري، ښځې ښوونکي دي، د خوړو په برخه کې تخصص لري، دوی د مرستې رسونې د ډلو مشري کوي، دوی په روغتیایي برخه کې کار کوي، واکسینونه کوي، د ټولنیزو ډلو او موسسو مشري کوي. د مرستو رسولو په برخه کې باید د دوی ونډه دوام ومومي. د طالبانو حکومت د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د روان ډسمبر میاشتې په 24مه په غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار بندیز ولګاوه. ویل که کومه اداره د دوی دغه پریکړه ونه مني، د کار جواز به لغوه شي. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان ښځو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کوه او ګڼ کسان دا د طالبانو تشه پلمه بولي. د طالبانو دا پریکړه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او د غندلو دا لړۍ لا هم روانه ده، خو د طالبانو حکومت په پریکړه هیڅ اغیز نه دی کړی. تېره اونۍ د طالبانو له دې پریکړې وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي و چې دې سره به په دې هیواد کې د بشري مرستو بهیر ټکنی شي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې. د دې ترڅنګ په وروستي اقدام کې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړې دي. طالبانو دغه شان میرمنې تفریحي پارکونو، ورزشي سټډیمونو، عمومي حمامونو ته له ورتګ منع کړي او له شرعي محرم پرته د میرمنو په سفر هم کلک بندیز لګولی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې بیرته د وخت په تیرېدو سره د خپل لومړۍ دورې محدودیتونو ته یې مخه کړې ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل د غرض ښځو د کار کولو اجازه نه درلوده.
د امریکا د متحده ایالاتونو پر مختیایي اداره یا USAID وایي په ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. د دوی په وینا دغه پریکړه به نورې ناوړه پایلې هم ولري. د طالبانو د دې پریکړې دوام به څومره د افغانانو په ژوند اغیز وکړي؟ زما همکار محمد خاطر پردیس د پوهنتون له استاد محمود تقوا سره مرکه کړې ده او په پیل کې د دغه اغیز په اړه د دې نظر پوښتله.
اوس وخت کې ولسته ډیر زیات ضرر رسېدلی دی، سره د دې چې په ټوله کې د ټول افغانستان لپاره د ټول ملت لپاره د دې ناوړه پایلې شته دي. هغه دا دی چې د نړیوالې ټولنې اکثره مرستې د ښځینه لپاره وي. که د معارف په برخه کې چټک زده کړې وي، هغه هم د هغو نجونو لپاره وي چې هغو له درس څخه پاتې وي، یا هم په مغه سیمه کې مکتبونه نشته وو، یا هم په نام نسیمو کې وي، او که نورې مرستې وي، یعنی نقدې پیسې ویشل کېدلې، خوراکي توکي ویشل کېدل، هغه هم اکثره د ښځو لپاره وو، ځکه چې دغه مرستو بېوزله کورنۍ کې ورکولې او بېوزله کورنۍ همغه وي چې د خپل کور سرپرستي له لاسه ورکړ وو، یا هم که د طالب په خوا کې وو مړ شوی وو، یا هم که د اردو په خوا کې وو، مطلب هغه کورنۍ یتیمه شوې وه، نو د کور سرپرستي نشته وو. چې کور سرپرستي نشته وو، نو هغه د کور مشر یې اوس وخت ښځې حسابېدلې. نو په دې اساس باندې د دې پایلې ډېرې ښې نه وې، او خلک واقعا وځپل شول. او په دغه څو ورځو کې چې مونږ وینو د ګدایګرو شمیر هم زیات شوی دی. په ښار بازار کې ښځینه ګدایګرې ډېرې زیاتې لیدل کېږي، او د دې تر څنګ یو ډول رواني تکلیف یې ښځو ته پیدا کړی دی. موږ باید یوازې داسې ونه ویو چې یو محدود شمیر ښځې دي چې هغوی ممکن زده کړې کوي، یا هم په کور کې نور کسان لري چې هغوی ته خواړه او نور څه برابر کړي، بلکې ډېر کسان داسې وچ په وظایفو کې وو، یعنی که موږ د تحصیلي برخې نه یوازې تیر شو، په وظایفو کې هغوی له مجبوریت نه دندې کولې.
هغه لته په دغه اوسنیو شرایطو کې هغه کوم موارد دي چې به تر سره شي تر څو طالبان بیرته خپل دغه پریکړه واخلي؟
زه فکر کوم چې باید یو څه نرمښت وخی، اوس شرایط بدل شوي دي او خپل اسلامي امارات هم په ډیر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پیژندلو لپاره شپې ورځې سبا کوي او کوښښ کوي راپورونه ورکوي تر څو د دغه حکومت هغه مثبتې کړنې چې د یو نیم کال په ترڅ کې سرته رسول دي هغه نړیوالو ته وښيي. نو دوی باید یو څه نرمښت وښيي. یعنی زه په هغه عملي توګه نه پوهیږم ولې دغه څه مې چې د ټولنیزو رسنیو نه اورېدلی دي چې په قندار کې غونډه کېږي، په کوم ځای کې غونډه کېږي، کوم ځای کې غونډه کېږي. یعنی خپله چې کله چارواکي یا هغه کسان چې د واک په راس کې قرار لري، هغه کسان چې کله سره همغږي نه وي، نو خپله سړی دې نتیجې ته رسیږي چې دلته یو خبره شته، دا ښایي دغه فیصله د کوم ځای څخه د وحي په توګه راغلله او په دغه ملت باندې تطبیق شوله. خپل همدغه مشران د سره کښېني او دې نتیجې ته د ځان سره ورسوي چې دا د ملت په خیر نه ده.
اغلی تقوا د دغه پریکړې دوام، لکه مخکې چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، د دغه پریکړې دوام به څومره خطرناک تمام شي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول افغان میرمنو لپاره؟
مونږ خو د هغې یو څه هغه ولیدلو په همدغې لنډو شپو کې. یعنی ډېرې زیاتې پروژې چې د موسساتو لخوا تطبیق کېدلې، نړیوالو دونارانو هغه سسپینډ کړلې. نو دا په دې معنی چې که تاسو دوام ورکوئ، دغه یو څو نورې پروژې چې روانې دي او دغه کومې نړیوالې مرستې چې دي، دا به هم درېږي. ضرر یې په مجموع کې ډېر زیات په اقتصادي لحاظ چې ځپل کېږي، چې ضرر ویني هغه ملت ته رسېږي. ولې د رسمیت پیژندلو په مسایلو کې، په اساساتو کې، حکومتونو ته هم ضرر رسیږي. که په اقتصادي لحاظ حکومت ته اوس ډېر ضرر ونه رسیږي چې څه ناڅه دوی سپما کړې ده او په اقتصادي لحاظ غواړي، یعنی خلکو ته یې ښایي چې په پښو ولاړ یو، ممکن دومره هغه ونه کړي، ولې عوامو ته ډېر زیات ضرر ورسیږي.
د پوهنتون استاده محموده تقوا وه له یوې خبرتیا وروسته د ملګرو ملتو د متخصصانو د یوې ډلې نظر د سره شریکوو چې په کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز موجه نه دی بللی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 13.5 او 15.40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتو د متخصصانو بیډلی په کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز غندلی دی. د ملګرو ملتو دغو متخصصانو د دغه بندیز د فوري لغوه کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې له بشري حقونو د تازه سرغړونې او له کاري چاپیریال د ښځو د لری کولو پر خلاف د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو ملاتړ کوي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیره شنبه اعلان وکړ چې ښځې په داخلي او بهرني غیر دولتي مؤسسو کې تر بل امر پورې کار نشي کولای. تفصیل په راپور کې.
د ملګرو ملتو د متخصصانو ډلې په کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز وغنده. دغو متخصصانو په یو مفصله اعلامیه کې چې پرون جمعه خبره کړې، ویلي په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز د فوري لری کېدو غوښتنه کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتو د متخصصانو ډلې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د ښځو له حقونو سخت سرغړونه بللې او ویلي دا به د حیاتي خدماتو وړاندې کولو مخه ونیسي او د ګڼو ښځو معیشت به له پامه وغورځوي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیره شنبه اعلان وکړ چې ښځې په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې تر بل امر پورې کار نشي کولای. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان ښځو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کاوه او ګڼ کسان دا د طالبانو تشپل مبولي. د ملګرو ملتو متخصصانو په خپل اعلامیه کې ویلي دغه بندیز به د افغانستان پر میلیونونو وګړو چې بشري مرستو ته اړ دي ویجاړونکي اغېزې ولري. په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان به ډېر اغېزمن کړي. دغه متخصصان زیاتوي اوسني چارواکي د بشري کارکوونکو له دغو چارو د ګټه اخیستونکو کسانو په باب د زیاتو معلوماتو په غوښتلو سره په بشري چارو کې مداخله کوي. د اعلامیې په اساس اوسنی چارواکي د بشري کارکونکو فعالیتونه له داسې لارو چارو چې د بشر دوستۍ له اصولو سره په ټکر کې دي محدودوي. د طالبانو ویندویانو د ملګرو ملتو د متخصصانو د راپور په باب د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د متخصصانو په دې ډله کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ترڅنګ و نور ځانګړي راپور ورکوونکي او د ملګرو ملتو څلور نور جګپوړي چارواکي شامل دي. طالبانو یولس ورځې مخکې نجونې او ښځې په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم منع کړې چې دې کار یې هم سخت عکس العملونه وپارول. په عین حال کې نن 4/8 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. پر طالبانو انتقادونه کیږي چې بیرته د وخت په تیریدو سره د خپل لومړی دورې محدودیتونو ته یې بخه کړې ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل د غرض شتو د کار کولو اجازه نه درلوده.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دې برخه کې ونړیواله مسله راخلو. البته د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو. نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه کوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او دا به هم واوري چې په ودونو کې وروستیو ناوړه دودونو د کورنیو ترمنځ دوستي په روزګان کې په دښمنۍ بدلې کړې دي. خو اوس په نړیواله مسله راوخلو. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د راکټي حملو له کبله د اوکراین زاپروژیا اټومي تاسیساتو ته د برېښنا غځېدلې حمایوي مزي پرې شوې دي. دغه ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دي د اټومي انرژي دغه بټۍ چې اوس فعالیت درېدلې لا هم کولی شي د بټۍ له یوه بهرني عملیاتي مزي یا کیبل څخه د ریاکټورونو د سړولو او نورو ضروري چارو لپاره اړتیا وړ برېښنا ترلاسه کړي. په همدې حال کې یو ځل بیا د اوکراین پر پلازمینه کیف د توغندیو حملې شوې دي چې ځینې د اوکراین د هوایي مدافع لخوا شنډې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي مشر رافائل ماریانو ګروسی وایي د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ د برېښنا مزه د راکټي حملو له کبله پرې سوې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر ویلي د زاپوریژیا اټومي بټۍ چې په اروپا کې تر ټولو لویه بټۍ ګڼل کیږي شپږ واړه ریاکټورونه فعالیت نه لري. د هغه په وینا د دغه اټومي بټۍ د ریاکټورونو د سړولو د ماشینونو او نورو ضروري چارو لپاره یوازنۍ بهرنۍ عملیاتي مزي فعال دی او د اړتیا وړ برېښنا یې برابره کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هغو متخصصانو چې په دې اټومي بټۍ کې حاضر دي راپور ورکړی چې د برېښنا لملاتړي مزي سره د اټومي بټۍ رابطه وړ مورز ناوخته پرې سو او علت هغه راکټي حمله وی چې دغه مزي زیانمن کړ. د غرض د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف ادعا کړې چې روسیې څه باندې لس میاشتې مخکې پر خپل ګاونډي هیواد یعنی اوکراین له یرغل وروسته په کړکیچ کې ډوبه سوې چې ډېر ژر به د خپلو نورو ځواکونو انسجام اعلان کړي. هغه له مسکو څخه د دې کار د مخنیوي غوښتنه وکړه. په همدې حال کې له اوکراین څخه په تازه راپورونو کې ویل سوي چې د اوکراین هوایي مدافع پر پلازمینه کیف د روسیې د بی پیلوټو الوتکو حملې په شا تمبولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون جمعه په خپلو ورځنیو ویناو کې اعلان کړی چې هیواد یې په پام کې لري خپل د هوایي دفاع سیستمونه نور هم پراخ کړي. د کیف والي اولکسی کولیبا ویلي روسیې یو ور بیا په خپلو حملو سره د اوکراین اساسي تاسیسات په نښه کړي دي. کولیبا په خپل ټلګرام کې لیکلي د اوکراین د الوتکو ضد دستګاوو د روسیې بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. په کیف کې ملکی چارواکو هم ویلي چې د شپې پر مهال حمله د اهداف په وشتلو کې پاتې راغلي او 15 بی پیلوټ الوتکې په پلازمینه کیف کې نسکوري کړای سي وي دي.
له خبرونو ور اخوا
به په پیل کې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. عصمت څاروان کتنه ورته کوي.
پر ښځو بندیزونو د طالبانو په منځ کې اختلافات پارولی دي. دا د سټریټس ټایمز خبرونې د لیکنې سرلیک دی. خبرونې له کندهار د سرچینو په قول کښلې چې د ښځو د حقونو د محدودولو لپاره د طالبانو پر لپسې او پراخو حکمونو د هغوی په منځ کې اختلافات زیات کړي، تر دې حده چې یوې ډلې خپل وفادار ځواکونه وربللي چې ساتنه یې وکوي. خبرونې په دوام کې د کار، تعلیم او سفر د مخنیوي په شمول د ښځو خلاف د طالبانو اقدامات په تفصیل راخیستي او بیا یې لیکلي چې دې اقداماتو افغانان او نړیواله ټولنه غوسه کړې او حتی طالبانو په دې اقداماتو ځینې خپل دوست اسلامي هیوادونه هم خوابدي کړي دي. سټریټس ټایمز زیاتوي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده له لوري چې په ندرت لیدل شوی دا ډول افراطي حکمونه له کندهاره صادریږي. خبرونه د څو سرچینو په قول چې نه غواړي نمونه افشا سي لیکي، د طالبانو د تحریک د مؤسس ملا عمر زوی او دفاع وزیر ملا محمد یعقوب او همدارس د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ملا هیبت الله اخونزاده هڅوي چې خپل حکمونه بیرته واخلي. سرچینو خبرونې ته ویلي چې یعقوب او حقانی هڅه وکړه چې له ملا هیبت الله اخونزاده سره وویني، خو تر اوسه بریالي شوي نه دي چې له هغه سره وویني او خبرې ورسره وکړي. سرچینې دغه راز ویلي چې د دوی په منځ کې کړکیچ اوس دومره زیات دی چې هر ډله هڅه کوي چې د احتمالي نښتې لپاره خپل کسان راټول کړي. خبرونې دې ته هم اشاره کړې چې ملا یعقوب له امریکا څخه د ورپاته وسلو چې ارزښت یې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي کنټرول په لاس کې لري. تر دې مخکې د چارو ځینو کتونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو په منځ کې د ښځو او نجونو د حقونو پر مسله اختلاف ژور شوی دی. نیویارک پوسټ ورځپاڼې بیا له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د یو لیکل شوي کتاب موضوع ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې راغلي له افغانستان څخه د ځواکونو تر ایستلو یو میاشت وړاندې ولسمشر بایدن د افغانستان وضعیت پرتله له ویتنام سره رد کړه. خو د خپل ژوند جګړې کتاب لیکوال کریس ویپل ادعا کوي کله چې اته اویا کلن ولسمشر رسنیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به داسې وضعیت نه رامنځته کیږي چې څوک د امریکا په سفارت کې له ستونزو سره مخامخ شي. د سپینې ماڼۍ یو مامور دا موضوع خندوونکې وبلله. لیکوال ویلي چې د بایدن د خبرې خلاف امریکا مجبوره شوه چې د سفارت کارکونکي او ډیپلوماټان په هلیکوپټرو کې وباسي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي. په ودونو کې ورستیو ناوړه دودونو د کورنیو ترمنځ دوستۍ په دښمنۍ بدلې کړې دي. پروسکان ولایت کې د زیات شمیر کورنیو دوستۍ هغه مال په دښمنۍ بدلې شوې چې کله د نجلۍ پلار خپل زوم ته په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل نه وي ورکړي. په دغه ولایت کې دا دود شوی چې نجلۍ کورنۍ باید په واده کې د زوم کورنۍ ته یا موټر ورکړي او یا هم موټر سایکل ورکړي، او دا دود یو ډول خامخا باید عملي شي. په دې اړه نور حال د سجرړو د خبريال پوراپور کې.
دښمنی که دوستی
نو غره ولرسوی او قرار د خپل میلمه په چاکو باندې ولیو یاندې وجلې
دا پړاو په ورزګان ولایت کې هغه محل رافیلیږي کله چې دغلته دوی کورنۍ په خپلو کیلومړی دوستی سره وکړي. په ټولنه کې د ناوړه دودونو لامل ډیر وخت کورنۍ ستونزې رامنځته کیږي او زیاتره وخت په مرګ ژوبله هم تمامي سوي دي. په ورزګان ولایت کې د زیات شمیر کورنۍ او دوستي هغه محل په دښمنۍ بدل سوي وي کله چې د انجلی پلار خپل زوم ته په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل نه وي ورکړي. په دغه ولایت کې دا یو دود دی چې د انجلی کورنۍ باید په واده کې زوم ته د ټولو خلکو په مخ کې موټر ورکړي. که موټر نه وي موټر سایکل خو باید حتمان ورکړي. که ورنه کړي نو دا ډول دوستي به حتمان په کورنۍ تاوتریخوالي او یا هم دښمنۍ بدلیږي. نورعلی بهار د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی دی او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې خپلې داسې کاس په سترګو لیدلې چې خپل مېرمنې هغه محل وژلې کله چې خسر په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل نو ور کړی.
یو داسې کاس چې واده کړی واغه ته نه موټر کړی نه سایکل کړی او نه موبایل کړی نو هغه ولرسوي او قرار د خپل مېرمنه په چاکو باندې ولیو یاندې وژلې. نو داسې نور پیښې مې لیدلې چې چا سکنجه کړی چا منا په چړو وژلې.
حکمت الله همت بیا د ورزګان ولایت کابل اوسیدونکي دي د ازادي راډیو ته د خپل ملګري کیسه وکړه. ویل چې خپل واده کړې ښځې هغه مهال طلاق کړ کله چې خسر په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل ورنه کړ.
مجھے بل مرغر وادے کھڑے وہ مثال سر یا مرسکل یا مٹر یا دیش نور کھڑی وہ دیش کو تراغل پاگا رج مثال کرو اللہ تو ویلی وچ دسا پلار نما تو مرسکل آ کھینے مٹر آ کے اور میں سب لار تاطر لکھا اللہ سلا کر پھر کڑی دی وچ مثال جو زم دا خسر تو ول اجتماع تے نمبر سکلا کے اونے جو مٹھرا کی دا پاغا ورز بن کور پریش دی مثال جا دا کور تے نظر اگل دا شی تے پاغا ورز بن مثال جواب کر دی چتا بل ما خور مور نہ تلا کے دس پدا اسلام بن جو دغور کر دی ما دا خطا دا زان سر دیر ظلم کر دی
دا وجولو او دا تلاک ور کولو دا دا ډول پیشو دا ٹھیک معلومات نستا ولید دغه ډول ناوړه دودونو لامل زرګونه شزی اوس مهال هم په اورزګان ولایت کې د کورنی تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د اورزګان ولایت یو بل وسیدونکي ملنګ له خلکو د سیمې د قومي مشرانو او دولت غوښتنه کوي چې د دا ډول ناوړه دودونو مخنیوي وکړي.
دا خو ډېر ښه کار نه دی. دا یو دوستي ده، یو د شی رانیول دي. نو دا دوستی چې خلک یې دا به دې معنا نه چې مثال ته ولې موټر نه دی را کړی، ولې موټرسایکل نه دی را کړی. موټرسایکل موټر که کو څوک غواړي خو شورمان ولاړی دلته جرا نیسي. نو دا خو باید ونه شي بار کور کې چې دا کیږي. دا ډېر بد رواج دی. دا ښځې خو هېڅ ګناه نه ده. د ټولو کورنۍ سم دا غوښتنه ده چې تاسې دوستي وپالئ. موټرسایکل او موټرو دا مهمه نه ده.
د انجنونو پر سر لوړ ولور او د ځینو نورو مصارفو د پوره کولو لپاره ډېر ځوانان بیا مجبوریږي چې پر کچاکي لارو بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي چې ډیر کله زیات شمیر بیا خپل کورنۍ ته ژوندۍ نه دی راګرځېدلی او نه هم نورو هیوادونو ته رسېدلی دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
دا ستر ورو ده دې سات په خبرونه کې تر 12:00 بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا پزړه پوری مسله چېرل شوې ده چې احتیاط شرم او حیا څنګه لمنځوړي. دا موضوع مو له یوار په ارواپو سره شریک کړی ده. همدارس په د زهرو کاروان په پروګرام کې تاسو وړاندې واوري چې د فرا ولایت بسکران چې د کوکنارو کریبن کړی دی د بدیل معیشت غوښتنه کوي. یو شمېر نور مطالب هم په دې پروګرام کې شته. خو دم غړي به د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې در سره شریک کړو.
د مانم ملنګ جلارزی دی د واد خاور سوالی پکتیکا ولایت دی غاشتی اوسیدونکو د شامردان د کلی ورور ازادي رادیو سره خراب ده. خالی پشانو سره خپړی لګو نور شی نه درا پات. نو د ازادي رادیو ته اسمبلی سره سم کیا
زه میر احمد ملت فالم د هلمند ولایت نمی دا پیغام درته پریښی دی. ازادي رادیو دلته په افغانستان کې دا چې د اف ام پر صفو او منځنی صفو باندې کار نه کوي. موږ په لنډو څپو باندې نیسو او دلته یې همیشه اورو. هر وخت ازادي رادیو سره مینه لرو و سم تعقیبو او هر وخت هم تعقیبو. نو موږ دا هیله کوو چې تاسو بیرته نشرات پیل کړئ په یو بل فریکونسي باندې په افغانستان کې. دا چې موږ د ازادي رادیو زیات مینه وال واکنم. ازادي رادیو مو هر وخت اوریدله ډیر ځینې خوشاله وو. نو خدای دې همکاران ژوند لري. نو خدای پامان.
زه حارث د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور از موږ دا غوښتنه ده چې د کجکی ولسوالۍ کې د هلمند پر رود باندې د اعظم په علاقه کې ورور یو پل دی چې دی پله تقریبا تر شماله پسې بیا تر جنوب پسې دا دوی حوزې سره جلا کړي دي. خلکو ته ډیر غټ مشکل دی ورور. مخکې ایحتان راغلي پر ګرځېدلې دي ورور. خو خلک وایي چې دا د وزارت په وایدامې د خوا څخه دا پل منظور شوی دی. نو موږ ستاسو د رادیو څخه دا خواهش کوو چې دا پیغام د امارت تر مسؤلینو پسې ورسوي چې دا د کجکی ولسوالۍ د اعظم په علاقه کې چې دا کوم پل دی وروره دا خلکو ولس و ټولو مسلمانانو ته ډېر غټ مشکل دی وروره. چې دا زما پیغام نشر کړي وروره چې دغه پل د مسلمانانو ته جوړ شي چې تر څو دا 3-4-5 ولایته سره وصل شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.
دولس بجی او دیرش دقیقه شوی دلندو خبرونو بخرا ورسید. البته یادوانه وکم تر خبرونو وروسته د زهر و کاروان پروگرام لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې مشر سمنتا پاور وای په افغانستان کې دا مهال 11,000,000 ښځې او نجونې حیاتي بشري مرسته نشي ترلاسه کولی. هغې د دې کار علت د طالبانو له لوري په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز یاد کړ. د یو ایس ایډ دغې مشرې د دې پرېکړې چې هغې خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو تېره اونۍ اعلان وکړ چې تر بل امر پورې ښځې په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې کار نشي کولی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وضعیت دردونکی وباله. ښاغلي کرزي پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغان بندیانو سره د پاکستان د حکومت چلند ناوړه او د ارزښتونو خلاف عمل دی. ویل شوي د دغو بندیانو شمیر شاوخوا 1400 ته رسیږي چې 300 پکې ماشومان دي او د غیر قانوني استوګنې په تور زندانیان دي. د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړي صندوق د چک جمهوریت د مالي مرستې مننه وکړه چې له دې صندوق سره یې کړې ده. دغه ځانګړي صندوق پرون په ټویټر کې د دې مالي مرستې اندازه نه ده ښودلې، خو لیکلي یې دي چې له دې به په افغانستان کې د ملګرو ملتو او همکارو ادارو په همکارۍ افغانانو ته د اساسي بشري اړتیاو پوره کولو لپاره اقدام وشي په ځانګړي ډول د ژمي په دې شپو ورځو کې. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابی محکمې د ایران یو داستان لیکونکی یو انځورګر په مرګ محکوم کړی دی. جنو سرچینو د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته ویلي مهدي بهرام په ایران کې په ملي سطحه د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل 14 تلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 12 ونیول شو. پر بهرام د لګېدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تېره پنجشنبه ویلي وو چې بهرام ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ونیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري: د فراه ولایت بزګران له طالبانو او نړیوال ټولنې څخه د بدیل کښت غوښتنه کوي.
خواست ما همی است از امارات
د افغانستان اسلامی امارات او نړیوال ټولنې څخه زما غوښتنه دا ده چې د کوکنارو پر ځای زعفران او انجری واچوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې کار تر درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته په نشو اخته شي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي.
دا چې اعتیاد ولې شرم او حیا له منځه وړي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
چون نشه په خاص ډول په مغز کې چې د شرم او حیا کوم مرکز دی، دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغه خلکو کې د شرم او حیا احساس کم شي.
د محمد یعقوب په نوم یو کس وایي چې معتاد ورور مې تل خپل میرمن او وړه لور ډبوي او ترټي.
مسلم دې بر چلن کول، کور سره مور سره په مور هم وارونه کول، وړه لور دې یو کال د پغې بیمار وکړ.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ولې ژاړې لورې؟ څه خبره ده؟ جونې ملنډې را باندې وهي.
څوک ملنډې در باندې وهي؟
بس ماما پوښتنه مې کوه، ډېرې به صبر ولم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په فراه ولایت کې هغو بزګرانو چې غنم یې کرلی شکایت کوي چې دوی پر یوه من غنم او زر افغانۍ لګولي دي، خو د وچکالۍ له امله اندېښنه لري او وایي که واورې او بارانونه ونیسي
د کوکنارو پرته به دوی ته خپل نور حاصلات ګران تمام سي. په فرا ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي پرته لدی چې له بزګرو سره ځانګړې همکاري ته اشاره وکړي ژمنه کوي چې له بزګرو سره به د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هغه بزګران چې پخوا به یې د فراه ښار شاوخوا ځمکو کې کوکنار کرل سږکال غنم کرلي او پر دې نوي فصل دوه اونۍ تیرې شوي دي. د فراه ولایت یو بزګر عبدالستار چې په خپله ځمکه کې په کښت بوخت دی وایي سږکال یې د طالبانو د حکومت په غوښتنه غنم کرلي دي، خو دی ویرې لري چې سږکال به هم وچکالي وي او هغه حاصلات به ترلاسه نه کړي چې دی ترې تمه لري.
فعلاً خو ما 15 جریب غنم کښ کړم،
اوس می 15 جریب کښ کړی دی. که باران وشو خو یو څه به لاسته راشي، خو که باران ونه شو په سولري اوبو د کښ خړوبول موږ ته تاوان کوي، ځکه سره هم ګرانه ده. یو من غنم موږ ته په 1000 افغانۍ تمامېږي. له امارات څخه زما غوښتنه دا ده چې له بزګرو سره د سرې مرسته وکړي.
عبدالستار وایي د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه کړې وه چې د حلال کښت په صورت کې به له دوی سره مرسته کوي، خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. احمد د فراه ولایت یو بل بزګر دی چې په خپله 15 جریبه ځمکه کې غنم کرلی دي، خو د خپل کښت د اوبو امکانات نه لري. دی هم د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې مرستو ته سترګې په لاره دی.
د افغانستان اسلامي امارات او نړیوالې ټولنې څخه زما غوښتنه دا ده چې د کوکنارو پر ځای زعفران او انجری واچکړي، تر څو له دې لارې خلک وکولی سي خپل ژوند مخته یوسي.
نه میاشتې مخکې د طالبانو حکومت خپل مشر ته منسوب حکم خپور او په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړ، که څه هم هغه مهال له بزګرو سره ژمنه شوې وه چې د کوکنارو نه کرلو په صورت کې به له هغوی سره د بدیل کښت مرسته کیږي، خو تر اوسه نه د طالبانو حکومت او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې شوې دي. د فراه ولایت یو اوسیدونکی سلطان په دې ولایت کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له امله خوښ دی، خو دی اندېښنه لري که له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي دا کار به د بېوزلۍ د ډېرېدو سبب شي.
د کوکنارو د کښت منع کول یو شرعي او قانوني عمل دی، خو د دې بوټي له کښت سره په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو ډوډۍ تړلې وه. باید د دوی لپاره بدیل معیشت په پام کې ونیول شي. څرنګه چې د افغانستان خلک له بېچارکۍ او بېوزلۍ سره مخ دي، باید له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت او بلایوز مرستې وشي.
په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانۍ ویان محمد نسیم بدری پرته لدی چې له بزګرو سره ځانګړو مرستو ته اشاره وکړي ژمنه کوي چې دوی به له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. په ځینو ولایتونو کې بزګران داسې مهال د کوکنارو د کښت پر ځای د غنمو کښت ته مخه کوي چې ملګرو ملتونو تازه ویلي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان عملي کولو ته دوام ورکوي، خو دا به تر وخت مخکې قضاوت وي چې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید کمولو په اړه خوشبینه واوسو.
په راپور کې مو واورېدل چې د فراه ولایت بزګرانو د کوکنارو پر ځای غنم کرلي خو وچکالي اندېښمن کړي دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي تر درملنې وروسته د معتاد بوخت ساتل هغه له بیا معتاد کېدو څخه ساتي. د ارواپوهانو په باور د معتاد د خپلو هڅو ترڅنګ د هغه د کورنۍ مراقبت او پاملرنه هم د معتاد د بیا معتاد کېدو د مخنیوي په برخه کې ډېره ونډه لري. په دې اړه زموږ همکار د یوه داسې معتاد ژوند ته کتنه کړې چې تر درملنې وروسته اوس د نورو معتادینو د درملنې په برخه کې همکاري کوي.
مجید شل کاله نشه کړی ده. د بشپه ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشه یي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره دې هیڅوک نه کوي سي نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط سي ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل کیږي.
دا امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاری وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید لوی ځانګړتیاوې لري. دی اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دی اوس د یو نوي کسب خاوند دی. دی کولی شي چې له دې مسلک څخه په ګټې اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
بیایدوتی د بازار میتونه استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دله کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرېښودلو وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی یې کوي.
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپله غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پریکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکتران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
ترونو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې کار تر درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته په نشو اخته شي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې احتیاط لومړی د قبضیت او وروسته د سرطان سبب کیږي؟ دا به د ډاکټر کبیر نیازی له خولې واورو.
یو ناروغ که په څلور ساعتونو کې تشناب ته لاړ شي او زور ووهي، تر وهلو سره غیطه مواد خارج نه کړي، هماغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. نوموړی ناروغي مختلف عوامل دي. ځینې بکټریاګانې هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، چاغي هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه څوک چې سموکر دي، سګرټس کې نسوار اچوي، الکول استعمالوي، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې ډی ایم دي، شکر ناروغي ولري، هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذایي رژیم کې شهم زیات اخلي، د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذا پشتي شکل باندې اخلي او جوی نه خوري، نوموړ ناروغي باعث ګرځي. چې کله څوک د سموکینګ یا نسوار یا الکول د شان استعمالوي، یا څوک پوډر ایروین استعمالوي، د معدې تیزابیت سره زیاتېږي. کله چې د معدې تیزابیت زیات شي، هلته د معدې د پپټیکل سر یا پامسلا د اسنشار د اول قطعې زخمونه باعث ګرځي. هلته یو بکتریا د هلاک بکتر په نامه دی چې پامسلا کې د شپدوري په نامه یادیږي. د هغې د مسایت کوونکي پکتور یو دم دغه ده چې یوروین دی او سموکر د نسوار دی او الکولیزم دی، دغه شان دي، د دې باعث ګرځي چې دغه رو پاروي تنبیه کې. کله چې هغه تنبیه کې، نو هلته د معده کې زخم باعث ګرځي. هلته بیا هذا مجرد شکل باندې ترسره کیږي، همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. بل په دې کې د کولمو د امو او تدا د هغه د پروستاتیک سم حرکت نشي کولای، چې څنګه خپل وخت په وخت باندې حرکت وکړي. د کولمې چې دی په سکند کې شپږو و د فطر نه د پور تر یو ته پور د خپل حرکت کوي تاویږي. هغه چې کولمو حرکت نه ویني، نو ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ځوندۍ بڼه پر 12,118، 12,140، 12,010 او 15,640 کیلو هرتز خبريږي. ارواپوهان وایي چې معتادین د نشې د پیل په لومړیو شپو او ورځو کې هڅه کوي چې د خلکو له سترګو لرې نشه وکړي، خو د وخت په تیریدو سره یې په وجود کې د شرم او حیا سیستم کمزوری کیږي او بیا داسې وخت هم راځي چې د خپل مور او پلار په مخ کې نشې کوي. دا چې احتیاط ولې شرم او حیا له منځه وړي؟ آیا د نشې په پرېښودلو سره دا خویونه بیرته په انسان کې پیدا کیږي که نه؟ په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې شرم او حیا څه ته وایي.
شرم او حیا اصلا یو ذهنی فعالیت دی چې خپل د انسان درونی یو احساس دی چې د مختلفو عواملو په مقابل کې انسان د حیا او د شرم احساس کوي.
د شرم او حیا د کمیدلو یا بیخي له منځه تللو عوامل
اول علت بعض رواني شخصيتي ناروغي دي چې بعض اشخاص ډېر بدسترګي او بې حیا او بې شرم وي. همدارنګه هغه خلک چې ناوړه فکرونو باندې دروغ باندې همداسې ناوړه اعمالو باندې ناوړه جنسي اعمالو باندې بدفیلیو باندې ځان عادت کې دي اشخاصو کې هم په مرور د زمان شرم حیا د منځځي. او همدارنګه محتادین او هغه خلک چې د نشو څخه استفاده کوي چون نشه په خاص ډول په مغز کې چې د شرم حیا کوم مرکز دی دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغه خلکو کې چې ما یادونه وکړه د شرم او حیا احساس کم شي.
تاسو ویل چې په معتادینو کې شرم او حیا کمزوري وي، ولې هغه کسان چې نشه یي مواد کاروي هغوی د شرم او حیا د کمښت سره مخ کی؟
نشه یي مواد کاغه شیشه وي، کاغه هیروین وي، کاغه پین وي، کاغه چرس وي، کاغه ټابلیټ کاوي، دغه نشه یي مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شرم او حیا مرکز چې کوم په دماغ کې موجود دی دغه احساس باندې ناوړه اغیزه کوي. او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشه یي مواد استعمالوي د دې کسانو دغه مرکز ورو ورو توریږي او بالاخره د شرم او د حیا احساس بیخي د دوی د منځه ځي. که زه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل دپاره معتاد کیږي چون د دې هغه د شرم او حیا مرکز فعال دی، دوی کوشش کوي چې هاته څوک ونه ویني او لرې ساحو ته ځي، د خلکو د سترګو نه ځان چپوي او هلته نشه کوي. بیا ورو ورو چې کله نشه د ده زیاتیږي او بالاخره دغه مرکز د شرم او د حیا چې ده یوه ساحه د دې توریږي یا خرابیږي، بالاخره همدغه معتاد بیا راځي مثلا کلی پڅنډه کې کینی، د هیڅ احساس د شرم نه کوي، خلک په مخکیم کتیریږم پروا نه ساتي. بالاخره د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشه یي موادو یا د مخدرو په موادو په استعمال چې بالاخره کور ته ورننن کې د پلار مور په مخکیم نشه استعمالوي او بالاخره د دې د شرم او حیا مرکز پل شي، نو دوی بیا په داسې ناوړه کارونو و تلاسه چوي چې حتی په عزت او په خپل ناموس دوی نوی، حتی مثلا خزه مجبوری چې ته که هر سکه ما تا مواد پیدا کا بی دی بی دی مافی که تو جنسی آلی که چه سره نیسیم پروانه کهی دی خلکو که مرحله پا مرحله بانده دغه دا حیا و شرم مرکز توری گه و بلاخیره دا منززی و دوی نور پیس نوی پغلان نوی دا کور نده پا شیان و پا تولو بانده نوی.
پا متعدینو که دا شرم او حیا دا کموالی نکه نخانی چی دی مخ څنګ پوسو چې دا سړی څخه شرم او حیا کړه کړي؟
کله چې یو نشه یي په نشه باندې شروع کوي او دا په کور کې ګستاخیم شروع کوي، بې ادبیم شروع کوي، د مشرانو خبرم نه مني، څنګه جګړې کوي، کړه وړې د دوی غیر منظم کیږي او حتی وارونه کوي، بلاخره هغه مرحله ته رسیږي چې بیخي د دوی د هغه شرم او حیا مرکز پلجیږي او نو بیا په ځان وي او نه په عزت وي او نه په خپله کورنۍ وي.
هغه متعدین چې د شرم حیا سیستم یې له منځه تللی یا کمزوری سوی ده، که چیرته دا نشه پرېږدي دغه سیستم بیرته راګرځي او کم دغسې عادت کیږي همدغسې پرمخ ځي؟
خوشبختانه هغه کسان چې احتیاط پری دی بیرته د شرم د حیا مرکز بیرته رغیږي. لکه زه به تاسو ته یو مثال درکم، کله چې د معتادین د ورور یا پلار د خوانه پاولو کې یا ډاکټر ته یا شپخانې ته وړل کیږي نو دوی حتی نه ځي، حاضر دی ته نه وي چې دوی هغوی سره لاړ شي. بالاخره کله چې بیا د دوی هغه د ډیټاکس یا ظاهر کېدو مرحله تیریږي چې هغه 15 ورځې ډېره شدیده وي، نو بیا دوی داسې فکر کوي چې ما لکه یو خوب لیدلی، بیرته دغه د شرم او حیا او ډېری مرکزونه بیرته په فعالیت شروع کوي. نو بیا دوی هغه ډاکټرانو سره چې ګستاخی یا کنځلې کړې وي د هغوی نه هم بیا هغه چا چې راوستې حتی هغه هم ښایي چې دا خو زما دوست و چې ما سره یې دومره مرسته وکړه، مننه کوي، حتی لاسونه یې مچ کوي، موږ داسې ډېر لیدلي، ډېر خبر خورد بیا شروع کوي.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گاده میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوه دا ایرون تا کوئی
تا چه غاره چه ما متاد که
پا یو دود چوک نموتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
درنو اورېدونکو تاسو له ازادۍ راډیو څخه د زهر و کاروان خبرونه اورئ د محمد یعقوب په نوم یو سړی د خپل معتاد ورور کیسه کوي او وایي چې له اتو کالو راهیسې معتاد دی دی وایي چې ورور یې اوس په عصبي ناروغۍ اخته سوی او د کورنۍ یو غړی هم پر کراره نه پرېږدي دا چې د محمد یعقوب ورور ولې او څنګه معتاد سو او خپله کورنۍ یې له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده دا به خپله د محمد یعقوب له خولې واورو
کورنۍ مو داسې وه چې مونږ یو پلار وو چې هغه د مړ شو پلارونه مو واړه واړه وو ما یو ورور راغلم د کابل کې بس کار یې کولو په کار روزګار کې دلته چې کوم په هغه کې بس محتاط شو دلته په ملګرو دیوارانو سره کورنۍ دا زیان اړولی ده چې خپله ښځه ده یو یې لور ده هغې سره هېڅ ژوند دی نه ده جوړ هر وخت اخو ډب بس وهنه او ټکونه ماشومان وهي کلي کې هلکان په تیږو ولي بس دې حالت ته رسېدلی وو مونږ سره هم ډېر بد چلن کولو کور سره مور سره په مور یې هم وارونه کول وړه لورې ده د یو کال د په هغې به یې وار وکړو ګټه وټه نشته ګټه وټه هېڅ نه کوي څه وخت مخکې هلته په کابل کې کلاچۍ چلوله کلاچۍ نه هغې کې بیا تیار په سل په ویګر لږه به کور ته راوړي بل ورځ لاړو کله چې هم خرڅ کړه ورځ خطو بسلو خار ته وته په یو هغه کې پرتلون کې فرول بخار کې داسه ګرځیدل مخ خموده فکر کوم چې دا چرست نو د معمولی هغه معمولی شاید د مغه خبره نه در سړی وي خو ورته چې دا مشکل هم زیات شي رواني تکلیف پیدا کړو او بس کور کې وحل تکول هم شروع کړم سم سوچ کوم چې دا به دا کې بستر شپخانه کې چې دا نه شمه شنه کوله ژوند به خو خپل بچانو سره خپل کور ولا سره خپل فامیل سره او ان شاء الله سبا لاس ته راوړي او سبا چې پرمختګ کړي او په جامعه کې خو ډیر شان دی لاسر کړه کز فزیکی قوت د دې منځه تللی ده کنه ورکه اسابی سیستم ټول چې کومه دا خراب شوی ده بیره ځکه ناس چا سره خبرې نه سره مال ژوند نه چا سره تګ را تګ نه یو څور دې مخکې کلی کې ما بس کانی راوخې سره زه په کانو وښتل ما د سې سې ډبرې راوخې زه په شان نه په دې ملا کې درڅ باندې زه وښتل خو ما ورول زه چې دا خو دې حالت کې دا کنه چې دا اوس دا شایان کوي په دې خاطر بس ما گزارش ورسوم کومه زوړه کې او اوس بس تنه تیر شه
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکرار د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@referl.org
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې د چې ماشومه ګلالۍ په زړه کور ته راځي او مور ته وایي چې په کوڅه کې نجونو پیغور راکړ دا چې ګلالۍ ته ولې نجونو پیغور ورکړی دی اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پیښې شي دا به په ډرامه کې واورو
خیر دی لوری مجاړه جونی آواز د زړو کالو په خاطر په چا ملنج نه وی په خپل ما بین کې یو د بل ملنج سره وی
ولی باندې جړما دا خو یو ورځ نه ده هر ورځ نه کې ملنډ را باندې وی
خیر دی اوس مجاړه دا دومره خبره نه ده
ولی دومره خبره نه ده سم ته درون جن پښن نیو کالی غواړم
سلیم اوروره ګلالی سم خبره کوي زه ډیره بدمرغه یم په ځوانی کې کوند سوما ټول سر مې د دې لپاره سپین کړ چې نه یو ځای به مې ځوان شي ما ویل ما ولور به مې وساتي خبره نه ما چې زمي پوجري کېږي او بیا موږ واځي پرېږدي.
بس نو نصیب بده دغه سی وو.
اوکې نصیب می خوړ دی اولادونه می څومره په زحمت را لیکره.
خیر دی خورې مه ژاړه، خدای به پیدا کړي.
ولې به نه ژاړم، یو کال کېږي چې زما زوی مې ورک دی، بېخي د مرګ او ژوند دبه کېناست.
خیر اوس ژړا بس کړه، را به شي، صبر وکړه.
څنګه به راشي؟
زه یې درته پیدا کوم.
ته یې څنګه پیدا کړې؟
بس خپل وس کوو منو.
نه وس خو مو ټولو کړی دی، ته هم ډېر راسره ستړی شوې، خو هېڅ درک نه دی معلوم شوی.
ستا خبره سمه ده چې ډېر پسې وګرځېدلو، خو اوس یې ما لږ سرک پیدا کړی دی.
رښتیا؟ زما زوی چیرې دی؟
په دې نه یم خبر چې چیرې دی، خو د هغه پوډري ادرس مې پیدا کړی دی چې ده به یو ځای پوډر ورسره وهل. هغه پوډري ته به ورشم، ګوندې چې یو پته یې په لاس راکړي.
ته ورشه وروره، یو معلومات یې وکړه. زهره مې وچاودله، کونډه ښځه یم، دغه یو زوی لرم بس.
سمه ده خورې، دا دی همدا اوس ورځم. ځوانه و ځوانه،
دا بیا څوک دی چې زموږ په نشه کې نشه وهي؟ وایه څه دې راته ویله؟
ما یوه پوښتنه کوله.
وایه د څه شي پوښتنه دې رانه کوله؟
ما ویل ته کمال یې.
هو زه کمال یم. وایه زما سره څه کار لرې؟
جمیل خو ستا انډیوال و که نه؟
او جمیل خو مې د څو کالو انډیوال و.
زه د جمیل ماما یم. جمیل دا یو کال کېږي چې کور ته نه دی راغلی، د کور د روزۍ بل څوک نه لري. ما ویل کېدی شي تا ته درک در معلوم وي، مور بیچارګۍ پسې لیونۍ شوې ده.
رښتیا؟ ته د جمیل ماما یې؟
هو زه یې ماما یم.
جمیل ډېر ښکلی ځوان و، خو افسوس.
ولې په جمیل څه شوي دي؟
جمیل د خدای وبخښي.
ولې په جمیل څه وشو؟
جمیل یو هفته مخکې ځواني مرګ شو.
څه شی ځواني مرګ شو؟ څنګه ځواني مرګ شو؟
زه او ده یو هفته مخکې د شپې لخوا په همدغه شیله کې سره ناست و او پوډر مو وهل.
ښه، نو بیا څه وشو؟
په دې وخت کې سیل راغی، ما ځان را وویست، ده ته مې نارې کړې چې هله پورته شه، سیل راغی. خو دی ډېر نشه و، له ځایه نه شو پورته کېدی. ما هم دومره وس نه درلود چې په شای کم او له شینې څخه یې را وباسم. په رڼو سترګو مې ورته کتل چې سیل یوړو. بېچاره ډېرې نارې وکړې چې مرسته را سره وکړه، خو زما مرسته په وس کې نه وه.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.